په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې یو د مشال رادیو ونس پروګرام تړون درورو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي حکومت د اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. او افغان چارواکي وایي په پکتیا کې هغه ماین طالبانو یې شوی کوم چې پرون د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. ممنون حسین وویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یوه لویه پروژه ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی په دې خبره پوه دی او که نه پوه. موږ دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پال ګوندونه دریز لري چې په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف دی څرګند کړي. نن د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکی سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په درو ضلعو کې د 303 اتیا څوکیو لپاره د 609 څخه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی دی. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او ووټ اچولو عمل به تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه به د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې کوي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا وزیر پرویز خټک هم ګډون کوي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفینو یې شو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روانو. د پکتیا والي امین الله شارک مشال راډیو ته وویل چې ماین پر لار د دولت د دشمنانو لخوا شخ شوی و چې په هغه چاودانه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د پیښې ذمہ‌وارې تر اوسه چا نه ده منلې. د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شوه مشال رادیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. نوموړي وویل دی وای په سنگین ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات دي. تاسې به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاصه سي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې وه. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکلا له ځینو برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی و. د شام مرکزی اپوزیشن ډلی ویلی دی که څه هم د روس او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل سوی مهلت څخه وروسته هم عملیات کوي، خو د دوی په وینا د اوربند امکانات موجود دی. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کیږي، پرون یې وویل چې د هر ډول احتمالي او بند په اوربند په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې پر وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم وویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشې کړي. د ترکیې وزیر اعظم وایي چې په انکاره کې د موټر بم له تازه بریده وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سختدریځې ډلې یا ټی ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دی په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو وویل د ټی ای کې په نوم کورد سختدریځې ډله ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه او غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د امریکا په میشګن ریاست کې پرله پسې په ډزو کې د رپورټونو تر مخې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې 3 کسان زخمیان شوي دي او د ډزو پیښه په کلا مازو او شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. یو پولیس چارواکي پال ماتیاس وویل چې بد صورتحال سره مخ دي ځکه چې څوک موټرې هم چلولی او پر خلکو ډزې هم کوي. مقامی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو رستورانت او موټرو خرڅولو ځای کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چانا اقتصادي راهداري د لارې نقشه نه ده بدل کړل شوی او دا چې دغه پروژې ګټې په هیواد ټول ثبوت یو شان رسول کیږي. خو په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزي حکومت پر نیت شک کوي.
منګ درځو احسان اقبال دې راشي منګ صفحه درته وایو چې منګ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
تاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې میاشت پر 9 نیټه وشي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي مرکزی حکومت چې د صوبې د بقایجاتو ورکولو څومره وعدې له دوی سره کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده پوره کړې.
زمو سره کې دوه دی او زمو د صبح خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي لا ډېر ریزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې په رګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور خپل اهمیت دی.
ونیس پروګرام تړون هم اورئ هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلی چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوسته. نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې وی غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټول ثبوت یو شان رسول کیږي. تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل ناورو.
د خالی پورز اسلام آباد کی د سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کنوکیشن تب خطاب کی صدر ممنون حسین اوے چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خود دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیات کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین وی چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ وویل دوی به د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو لپاره له هیڅ قسمه قربانۍ څخه ډډه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزي حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه و پنجاب ته اړولې ده. پښتانه دا چې دا ملتپال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د وروستي بیان ته په کوم نظر ګوري؟ ملیحي امیرزاده پر دغه موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوځ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا و چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي که دېم پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړي سزا دې را کړي او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
خپل حق خبره کوي نو دوی ته سازش شوي او شپې د اشاره دوی په نه ده نو دوی نه زه نه یم خبر. خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپیرنسي غوښتل دا د ټولو حق دی چې دا ټوله چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپیرنسي نشته دي. د منسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ ته په کار دی چې دا په نو خوځي په ویسټرن روټ څخه کار روان دی. دا شي نشي کېدی چې چین سره باید ایسټرن روټ شي او کوم په دا وینا کېږي چې ویسټرن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشانه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي که نه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلی ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
دا عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4500 1800 او 15200 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
ټاکل شوې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د غیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني فبروري میاش پر 29 نیټه وشي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر بیا وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي رهدارې په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات د وزیر اعظم مخته کیږدي. تفصیل په خبره د غلام غوث په رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زموږ د اډیس سره نت هایډل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد سوده نور په اقدام کوروړ په دغه وخت کې ایشوز روان دي. موږ سره سو په خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې ډول خبرو کې چې کومه مایوسی په سو په خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کوم ښکاری ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره هم او د صوبې خبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړه. زموږ سره په مختلف وختونو کې کمی وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي چې په خیبر پختونخوا ته او موږ ته غیر موږ باندې خوشاله کوشش وکړي خصوصا چې په هغه سپین نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي او هغه موږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانت نیمګړې بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29 نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په بالا پتر سیمه کې وسلوالو د پاکستان پوز لخوا د جوړ شوی یو سکول ځنې برخې په باردی موادو سره ویجاړی کړی دی. د دې پیښې ذمہواری د مسعود طالبانو بیان د اعظم طارق منلې ده. تفصیل سیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د فلی وزیرستان په سیمه بالاپتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود اتلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود ہاں د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
اردوونکو، نن یعنی یویشتمه فبروري په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف په 1952 کال کې پر همدې ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شو بنګالیانو زده کوونکو ته درناوی هم دی، درناوی هم ورکول دي چې په بنګالۍ ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي ول. د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو له مخې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزی ژبه د بدلولو کار پیل کړی، او دریز دري چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې په انګریزی ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پېښور د ځلان یوسفزي په رپورټ کې اورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. د دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی، او څومره چې د مور د پیو اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزی ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی، او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې پکې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
دا
بل دادا جی سے منہ والو چپ کال جن کے نہ پختو دو استادانو کمی چوکے خالی دی اگے دکی کڑے شی پر ہر پوانتم کے دے پختو سانگ پرانستے شی د پختو سی دی فلمونو او شاعری چکم اپ مارکیٹ کے پ موسیقی کی راضی دا غیر پارا دے اسن سر بورڈ جو کڑے شی منگ دا حکومت نا دا غختنم کو چھ دا پاکستان ٹیلی ویژن دا پختو یو بل چینل دے جو کڑے شی سنگ چھ دا سن پنجاب دا پارشتا خدا می یقین نے چھ ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګريزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګريزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
هم د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځ په حقله دغه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیايي چارو ادارې یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورسا اداره کې د مورنیو ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې د ورځنۍ ادبي میله له پرون څخه پیل شوی. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنیو ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
په لوکورسه اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دو ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلی نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړی دی. کفرس کداغه مورنۍ ژبه یا د پښتو غندې پر مختلف ژبه وی چې پای کې انجینرینګ ومشته، په افغانستان کې میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سل کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره ژبه دی پای کې د دې او کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان کته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو داستا مجبوری ده چې تباغه پوهه په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار د چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی دا، مونږ انګریزي لازمی کړی دا، په کار دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، په لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زموږ حکومتونه چی دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې دا هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم نه، زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږم هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولی.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جړک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خټک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاهین، حسن خان، ډاکټر خالق زیار، یار محمد محموم، نورالامین یوسفزی او پروفیسر اسیر منگل شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکې ده. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی راوستي. نوموړی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي زلو کې زمینی بلیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په دروي زلو کې د 383 څوکیو لپاره د 600 څخه د زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي دي. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو د دولت وسلوالو مخالفینو شخ کړی وو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د عامو خلکو یو موټر له یوه کلي بل ته روان وو. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي چې که څه هم د روس او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درولو لپاره ټاکل شوی مهلت څخه وروسته هم عملیات کوي، خو د دوی په وینا د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون دی وویل چې د هر ډول احتمالي اوربند به په هغه صورت کې امکان وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې پر وړاندې بندې لارې خلاصې کړل شي. او د ترکی وزیر اعظم وای چې په انکارا کې د موټر بم له تازه بریده وروسته په ملي کچه نوی امنیتي تدابیر جوړوي. د 14 د زیارت پر ورځ تر 28 زیات کسان ووژل.
او سموریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروستي چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاري، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبرېدونکي مشر کرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولستا لوی ګټه ورسی نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولې شي خو پوز دراحتاري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکول توان لري امید دي چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی
دا مشال ریڈیو دا
فرائیڈے ٹائمز منجللی کی پاکستان کے احتساب کمیشنونا زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکی وی چې لمړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وی بلخوا د ډیپلوماټ مجللی کی د افغانستان د مسلې چابه له طالبان جوړونکو هیواد پاکستان سره دی مقاله زیاتوی طالبانو د طالبانو رژیم ترنګیدو ورسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي د سړو او ښځو برابري د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي اسرار عالم مومند د دواړو لیکنو تفصیل وروي
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه بلخوا دی ډیپلوماټ مجلل لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان افغانستان امریکا او چین استازو ګډون وکړ په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې د اسلام آباد د څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی د بیان ازادي د سړو ښځو برابري د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي
دا مشال ریډیو ده
او سم اوریدونکو د مشال رادیو اونیز خبرونه تړون تاسو ته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي
د مشال ریډیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هرکلی کوم د خبرونه په پایل کې به تاسو ته د مومند ایجنسی په اړه معلومات درکو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې قدرتي زیرمې، پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د مومند ایجنسۍ له نامه سره به شاید تاسو بلد یاست، او په ځانګړې توګه به مو د دې سیمې نوم له مشال ریډیو څخه ډیر اوریدلی وي، خو کیدای سي چې ډیر اوریدونکي د دې سیمې په اړه ډیر معلومات ونه لري. د دې سیمې له پروفیسر انعام الله ایګری څخه مې وپوښتل چې د مومند ایجنسۍ د جغرافیا په اړه تر ټولو وړاندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. هغه وویل
مومند ایجنسۍ قبلی پر افغانستان ملک دی، شمال اړخته باجوړ ایجنسی ده او ملکنډ ایجنسی ده، جنوب اړخته چې کوم دی خیبر ایجنسی ده، او مشرق ته ضلع چارسده ده، او د پېښور سو حدود هم ورسره جنگی دلی دي.
دا چې د مومند ایجنسی مرکز سنمیږي او یا نور واړه شارګوټي هم لري او کنه، پروفیسر انعام الله په دې اړه وایي
زمونږ د مومند ایجنسۍ مرکزی ښار چې کوم دی هغه غلنۍ ورته ویلې کېږي، چې واړه ښارونه دي، هغه کې منډۍ ده، چانده ده، او لکړو کې به واړه واړه بازارونه دي، خو د دې غټ بازار چې کوم دی هغه دی غلنۍ ده.
که څه هم مومند ایجنسۍ له نامه یوازې په مومندو پورې تړلې ښکاري، خو پروفیسر انعام الله وایي چې هلته نورې قبیلې هم ژوند کوي.
مومند ایجنسۍ کې د مومند قام نه علاوه انتظامی لحاظ سره اوتمان خیل دی، صافی دی، او شینواری دی، ملاګوری هم بسر لږ تعداد کې شامل دی. دا چې کوم دی غټ قامونه دي. بیا په مومندو کې چې کوم دی کنه څلور غټ قامونه یې ترکزی، الینزی، پیزی او خویزی. د دې اوتمان خیل هم څلور قامونه دي، او د ساپو هم څلور غټ قامونه دي. نو هغې کې بیا چې کوم دی مختلفې وړې وړې څانګې دي. اوتمان خیل چې کوم دی دا پامبار تحصیل او پړانګار کې دي، او صافیان چې کوم دي، صافیان چې ملاګو شینواری چې کوم ورسره دي، او ګربوز هم دي ورسره، دا په لکړو تحصیل کې چې کوم دي دا آباد دي.
ژوند ژواک
د مومند ایجنسۍ د جغرافیا، شارګوټو او هلته میشتو قبیلو په اړه مو اوریدل. اوس به دې ته کتنه وکړو چې د مومند ایجنسۍ ولس پر کوم موکو خوشحالي کوي. دا پښتنه مې د دې سیمې په اړه د کتاب لیکونکي شمس مومند مخې ته کښې شوه.
ټول نه غټه چې د خوشحالۍ کوم موقع نو هغه خو واده خادي کې ورته مونږ وایو، چې کله واده کېږي، کوژدنه کېږي، نارینه ماشوم چې کله کېږي، د حج نه واپس را ځي، د هغوی لپاره باقاعده چې د خیرات بندوبست کېږي، د بهر ملکونو نه کله کسان راشي، پکې د هغو مبارکۍ ته خلک را ځي، هغه سره کېني، پاسي دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې، هفتې پورې. اخترونه خو بالکل هغه خو داسې دي چې هغه خو یو قسم نه مذهبي فریضه هم ګڼلی شي.
شمس مومند وایي پخوا د مومند ایجنسۍ د خلکو د خوشحالیو لمانځلو انداز له نورو سیمو یو څه بېل و، خو اوس اتڼ پکې ډېره وده کړې ده.
دوی چې دی په وجودو کښې ناستي باقاعده رباب منګۍ چې دی غږېږي، او هغې سره چې دی مقامي کسان خپل د ګوان والا نږدې یاران، دوستان، رشته دار، هغوی په خپله باندې بیا ګلوکاري کوي ورسره. خو اوس چې دا یونیورسټو کښې چې دی شریک پراته دي، ټول پښتانه په کالجونو کښې شریک پراته دي، او خاص کر چې بیا دغه د آی ډي پیس چې خلک متاثره شو، دارل خاریو ته یو ځای شو، یو بل سره ناسته پاسته د هر څه وکتل. اوس چې دغه قبایلي اتن چې کوم دی دا اوس تقریبا خوږ شو، دا اوس د باجوړ ځوانانو له هم د اتن چل ورځي، او د مومند ځوانانو له هم د اتن چل ورځي، او اوس هغوی هم په خپلو مثلونو کښې او په خپلو خوشحالیو کښې دغه اتن کوي، او دغه ته ډېر اوس بد لږ ګوري. حالانکه د نن نه لږ پنځه شل کاله وړاندې به ډانس چې دی دا په مومندو کښې دا د سړو پیشه نه شو ګڼلی، دا به صرف زنانه کوو.
د شمس مومند په وینا په مومند ایجنسۍ کښې تر اوسه په بد وخت کښې د یو بل مرستې کولو رواج په کلکه ساتل کېږي.
یو خدای چې داسې اچانک حادثه وشي چې په هغې کښې دښمني جوړوي، د مثال په طور باندې ډزې شروع وي، یو خلکو ته پته ولګي چې یاره په دې کښې جوړنه شوې ده، په دې کښې مرګ شوی دی، په دې کښې داسې او هغه ډزې نه اوسل شروع دي. د ټولو نه اول خو چې کوم مقامي سپین رودي دي، مشران دي، ملکان صاحبان دي، د ټولو نه اول خو هغه د ډزبندۍ کوشش کوي. د هغې لپاره که ورځ وي نو بیا سپینې کپړې خوځول کوي، څادرونه وخوځوي، جبهي ډزونه بند کوي، په هغې پوځه باندې اول ډزبندي کوي، بیا د هغې نه پس چې دی یو عارضي تیبک دي یا سوله ورته وایي چې سوله مو کړله، ډزن بند کړه، جرمانه په کې منځ کښې کېږي، یا که د شپې ټایم وي نو بیا لاټینونه رڼا کوي، بټریانې وهي، خلکو ته اشارې کوي. په کښې زه په خپله دغسې د یو ځل دوه د دغې برخه پاتې شوی یم، د دغه ډزبندۍ کوششونو کښې، یا چې د قدرتي طور باندې یو سړی چې دی نه وفات شوی، د هغه سره بیا د همرویۍ اظهار داسې وي چې کوم هم نږدې رشته دار، کلیوال، خوږه خلک وي، نو هغوی د درې ورځو پورې، د څلورو ورځو پورې مکمل نارینه حجرو ته را ځي، زنانه چې کور ته چای ډوډۍ وروړي په دغه شان تېر زخمي وي یا مریض په هسپتال کې پروت وي، نو نه صرف دا چې د هغه پوښتنې له خلکو ورځي، بلکې د هغه غریب نفر کم هغه سره د وس مطابق مرسته ملګرتیا هم کوي.
شمس مومند په مومند ایجنسی کې شر رواجونه داسې یادوي،
جګړه وشي، شر وشي، څه فساد وشي، او په دې کې د مقامي خلک راپاسي او مخې سره د حکومت انتظار نه کوي، د انتظامیې انتظار نه کوي، رپورټ درج کولو ضرورت نه ګڼي، په خپله باندې راپاسي، هر سره د خپله ذمهواري ګڼي چې په ځای کې د ټول ناول دې نو ډسبندي دې وشي، یا او بیا دې د هغې چې دی دواړه کورونه دې په خپلو کې ملاو کړي، دا جوړ دې وکړي، او د دې سره سره چې په خوشحالو کې زمونږ او په مړي کې دا کم د یو بل سره غمرازي کول دي، د هغې چې کومه طریقه ده د ناستې پاسې ډېره خامخا دوام ورکول ضروري دي. نو مقامی خلک لوکل خلک برا پاسیدل او داغه خلاف په چي دي ټول خام راغون ک اعلانونه بو شو کور په کور به خلک وګرځیدل، او داغه زورور نه به دغه کمزوري بدل غست، یا به غره کور نه پرک، یا به ورته ویل چې دزي سړي دغه جرم توس ادا کا، او هغه چې کم چا سره به ظلم شو داغه د درسي بو شو. لا د دین علاوه د بدرګي یو لفظ استعمال دی به چې کم دښمندار سړی به فرض کا یو بل کلی تلال، او هغه سره به ترسو پوری د کلی والا خلک داغه رشتہ دار یا دوستان چې دی روانو، نو دښمن به پاغه باندې چره هم وار نشو کولای، دز به پینشو کولای، دا په پابندی واویل به بدرګه ورسره روانه ده.
شمس مومند که یو پلو د مومند ایجنسی په ولس کې د ژوند یو شو رواجونو ستاینه وکړه، نو بل پلو یې هلته موجود ځینې رواجونه ناوړه وبلل.
د سوری یو نفس دی چې هغه نن سره دومره بدنام شوی دی چې په ټوله نړۍ کې موږ بدنام کړو، چې پښتانه اوس هم زنانه چې دی په سورو کور کوي، او جو بد په خپل باندې کوي، غلطي په خپل باندې نارینه کوي، او بیا د هغې د خلاصون لپاره، د خپل ځان د مرګ نه خلاصولو لپاره، یا خپلو دښمني ختمولو لپاره چې دی زنانه چې دی په ورکړه راکړه کوي او د هغوی استعمال کوي. لهذا دغه د سوری دا رواج چې دی دا بالکل د انسانیت نه خلاف دی، په کار داره چې د دې مخنیوی وشي. د دې سره یو بل دویم شی برامته یو موږ استعمالو په مومندو کې چې یو کس په بل باندې پیسې وي، یا د چا سره ستنازیه وي، لینډ دین شوي ورسره، هغه کس ورته په لاس باندې نه راځي، د هغه رشته دار، د هغه کلیوال، د هغه ماما زوی، د ترور زوی، حتی چې د هغه د قوم یو سړی چې دی هغه ونیسي او هغه ځان سره په کوټه کې بند کړي، ویده ما برامته کړو، او تر څو پورې چې کس مال زما پیسې نه وي راکړي، یا زما چې دی کیسه نه ختمه کړي ما سره، نو لهذا ته به ما سره دلته ناستې. او په قبایلي سیمه کې عموما او په مومندو کې خصوصا دا یو عام رواج ګڼلی شي، ته ډوبت کتلی نه شي. د دې نه علاوه ولور یو لفظ موږ استعمالوو چې د خور لور په سر باندې پیسې اغستل، داج اغستل چې کله هغې موږ نکاح د بل چا سره کوو، اگر چې دا ډېر زیات اوس کم شوی دی، خو د هغې باوجود زمونږ د مومندو په اپر مومند کې، خاص کر په بعضې قومونو کې، اوس هم لږ لږ دغه په نظر باندې راځي. د تور یو لفظ موږ استعمالوو چې په پښتنو کې ټولو کې استعمالېږي، په هغې باندې بیا لور خور وژل یا یو بل کس وژل، او په اردو کې ورته نن سبا د غیرت کې نام پر قتل ورته وایي، چېره په غیرت باندې مړ کړل. تر اوسه پورې چې څومره هم په دغه قسم لا واقعیت کېږي، زیاتره په هغه کې د شک په بنیاد باندې کېږي، لکه د هغې دلیل ثبوت چا سره نه وي چېره واقعي دا کار شوی هم دی که نه دی شوی.
شمس مومند هلته پر ټولنیز ژوند د تراګرۍ او سخت دریځۍ اثرات داسې بیانوي:
د حجرې ژوند متاثره شو، حجرې هغه سي حجرې پاتې نشولې، په حجره کې مېلمه ته په هغه سي درنسترګه او هغه سي په اعتماد سره نشي کتلی، څنګه چې به د نن نه لس کاله مخکې کتلی شو. ولې چې د لس کاله مخکې به په حجره کې چې کله مېلمه راغی، شل کاله مخکې، نو د مېلمه نه به دا تپوس نه کېده چې ته څوک یې او د کومه پله راغلی او کله پورې ودلته یې. خو د دغه ترهګرۍ دومره بدتریواجي پیدا کړله په یو بل باندې، او د هغې خلاف چې بیا کومې اپریشنې وشولې، هغې خلک دومره ویارول
چې اوس حجری ته د ملمر اتلل لاغې نه مخکې راغله تپوس کېږي چې بھائی څوک او د کم ځای نه راغلی او کمې پورې بلته پاتې چې تر څو پورې هغه خپل شناخت صحیح ونه کړی شي تر هغې پورې هېڅوک دې ته تیار نه دي چې ململه دې ځای ورکړي. نو ټول نه غټه خبره خو دا وشوله چې د پښتنو د مومن د زبته ویم چې په یو بل باندې اعتماد پاتې نه شو، د حجرو جون متاثره شو، د جوماتونو جون متاثره شو. په جومات کې څوک شپه نه شي کولی، ودونه خادې چې کومې دي هغه لږې شانې محدود کړي دي. د تېر زمانې په وخت باندې پخوا به د قامیزي ډوډۍ به کېدلې چې کله به واده خادي زمونږ په علاقو کې چا کول، نو به پلانکي قوم ته وینا وکړي، پلانکي قوم ته وینا وکړي، پلانکي کلي ته وینا وکړي، اعلان به چېرې د پلانکي کس واده دی او تاسو ته د خوړې دعوت ته راشي. نن سبا هغه شزونه چې دی د نوي دور سره سره په هغې کې دا بدلون راغی چې هغه ډېر زیات محدود شو. په نومونو باندې خلکو د پلانکي پلانکي کس ته وینا وکړي او هغه دې بیا راشي، ځکه چې مطلب دا دی هېڅوک هم دا نه غواړي، نه برداشت کولی شي چې یاره دومره په زرګونو خلک راشي. بیا د هغوی د نورو خوراک سره سره د هغوی د حفاظت ذمواري هم په هغوی باندې کېږي.
لیکوال شمس مومند وایي په مومند ایجنسۍ کې د پخوا پرتله اوس په ټولنه کې په مجموعي توګه سخت دریځي زیاته شوې ده.
زمنګ میندو زمنګ خويندو په خپل باندې ماته یاد شي چې د غرونو نه به چې ده په شریکه باندې تللی باقاعده خشاکونه به راوړل، موږ به پټو کې به چې زنانو موږ سره کارونه کول، موږ چې ده ماجونه به سره ول په شریکه باندې. دا قسم هیڅ پابندی به نه و چې زنانه ولې بهر دي. د ستر ریوارډ به صرف د پردو د لورې خلکو نه به چې د بهر څوک بتلل راتلل، نو هغوی سره به د ستر یو او دغه به و پکې. باقي به مخ پټولو هغه سي ریوارډ په قبایلي سیمو کې به نه و، خاص کر مشرانو زنانه خو چې دي هغوی به باقاعده حجرو ته هم راتللې. هغوی به چې دی د مړي ژوندي به هغوی کول، په کلو کې به ګرځېدي د خلکو سره ناستې پاستې. نن سبا دغه شیزونه د موجوده حالاتو سره ډېر زیات متاثره شوي دي او خاندان دننه هم د یو بل نه سترونه اوس شروع شوي دي.
کورنۍ ژوند
د یادې سیمې د میرمنو د حقونو لپاره لا فعالیت کوونکی عائشه حسن مومن څخه مې وپوښتل چې دوی په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل
د مومند ایجنسۍ کې د ښځو ژوند د یو ځناور نم بتر دی چې هغې دو نور حقوق خوی نشته. خو پټیله به م ځي، اوبه به م راوړي، بچي به م راوړي، یو یو نشل. نو د ښځو ژوند خو هلته د یو ځناور ژوند ښه دی او نه د ښځو. خو ځې خو چې دی دا ګنداو دی، دا دی دلته سکولونه شته او بیزی کې په ټول بیزی کې به ته نه پرایمري سکول شته، د سړو نشته. نو د ښځو خو غټه خبره ده. ما یو ایجوکیشن دغه شروع کړی و هلته پرایمري پورې به مونږ سبته سبق وښودله. هغه چلي څه 400 جینکۍ ما پرایمري پورې بیا ماته 2006 کې ګولډ میډل ملاو شو. خو ګولډ میډل باندې زه څه کوم چې زما په سیمې او زما د جینکو د تعلیم د پاره نه کار کېږي، نه سب الکان خار ته راولي. دلته چې سبق جینکۍ چې د څوارلسو کالي نو هغه به واده کړي. نه د تعلیم څه شته، نه د صحت شته، نه ډسپینسري شته، نه زمونږ ښه ژوند شته. صرف بس ښځې بچي راوړي او په دیارلس کالو کې ودیږي او بس پټوله ځي او بډه کوي. بډکه د دوی کار دی، مالونه ساتي.
عائشه حسن مومند وای هلته د ترګری څپو تر ټولو زیاتې میرمنې ځپلې دي.
یو سړی مړ شي، د یوې ښځې روري، د بلې خاوندې، د بلې پلاری، د بلې ترۍ، د بلې د کور سربرای. نو دې دهشتګردۍ کې ټیک د زموږ سړي زموږ ځوانان شهیدان شوي دي. خو دې ټولو کې چې څونه ښځه ښځې ته تکلیف او څونه ښځه پې تباه شوې ده، نو دونه هیڅوک هم پېنه
دي. عائشه حسن مومند وایي د دې په فکر په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو په اړه داسې رواجونه د نشت برابر دي چې دوی ورته ښه ووایي.
زه خو نه تعریف کوم او نه ستاینه کوم. د ستاینې کار زمونږ ښځو سره نه کېږي، تعلیم ولا نه ورکوي. ستاینې وړ څوک شته نه، نه د حکومت د ډډو، نه د این جی او د ډډې، او نه د خپل پلار او ورونو د طرف.
نوموړی هلته د میرمنو په اړه ناوړه موجود رواجونو ته داسې اشاره کوي.
یو خدا رواج دی چې اوس یو الک دی، هغه نه لیدلې نه کتلې، پوډری هغه بدامل نه ما ورکوټیوالي کې ورکړي. تاسو یقین کې داسې ښکلي ښکلي جونې پوډریانو ته واده شولې چې مونږ ډېر احتجاج وکړو، مونږ نه شو کولی. یو خدا رواج دی. بل دا رواج دی چې بوډا سړی به یو دا به خپله لور ورکي، بدل به وکړي، ځان له به لور به ورکي او د بل چا لور به وکړي. لکه بوډا سړی به یوې دا یوې دار چې رور به مړی وکړي او خور به په سواره کې ورکړي. ښځې چې دی څه ګناه وه، مړی تا وکړو، جنګ تا وکړو، ورکې خپله خور او لور په سواره کې، په ډوډۍ ښځوال کېږي، په چېو ښځوال کېږي. زمونږ مخکې زمونږ خپل فیملی کې مونږ کتلي په داسې ووخي که نه چې د مرګ لې ووخي. د هغې رور هم تپوس نه کوي، هغه ځکه نه کوي چې هغه هم د ضروري هغه هم خپلې ښځې سره دا ظلم کوي.
عائشه حسن مومند وایي پکار ده چې مېرمنو ته د هغوی حقونه ورکړل سي.
یو مور ده، یو خور ده، یو ښځه ده، هغه ستا ستا د کور آبادي ده. لکه د مور خو قدر کوي که نه، دته د مور قدر کوي چې دا ستا ښځه ده، دا د چا مور نه ده، د چا خور لور نه ده. نو لکه زه وایم چې اول ښځې ته دې په عزت نگاه وکتلی شي، بیا دې د هغې ایجوکیشن وشي، بیا دې د هغې ودونو کې او د هغې دغه کې د هغې تپوس کې وشي، بیا دې هغې سواره کې دې نه ورکول کې. نو مونږ وایو چې مونږ له دې خپل مقام او خپل عزت هغه راکړي چې هغه اسلام راکړی دی.
د دې سیمې ګټه وټه
د مومند ایجنسی د زری څانګې مشر شفیق الله هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مومند ایجنسی دنیا څونه مالامال ده، په دې کې کرومر شته دی، سنگ مرمر شته دی، تور بل یو کاڼی دی هغه هم پکې راغلی دی، پکې بیروجو وغیرہ دا کاڼی ماڼی هم شته دی. د دې نه علاوه چې ګیس به هم میلاویږي خو لکه ګیس چا لټون نه دی کړی.
شفیق الله وایي چې د دوی په سیمه کې له کرهڼې هم ډیر څه ترلاسه کیږي.
عموماً غټه پیمانه باندې غنم کرلی دي په بارانی علاقو باندې او پنیری باندې هم غنم کرلی دي. بیا زم دلته لکه په غټه پیمانه باندې کرلی کېږي، دغسې جوار هم کرلی شي، وربش ورسره ورسره خلک سبزیانې نور هم لکه ټماټر او مرچکو دپاره هم پروګرام دلته ډېر ښه پروګرام دی، ولې چې په ډېره ایریا باندې خلک مرچکې کوي. نه علاوه شرشم هم خلک کوي، د مالټو باغونه هم شته دی او د خوبانو باغونه هم شته دی، لکه اپریکاټ ورته وایي، مالټا ده، الوچم ده. داسې په دې لکړو ایریا کې دغسې د قند هزاره کمالي کې او په انبار کې هم شته دی. سبزیات خو لکه بهر ته ځي، مارکیټ ته ځي، لکه شبقدر ته ځي، پېښور ته ځي، پنډۍ ته ځي، لاهوره پورې لکه دا مارکیټ ته رسي. او دغسې لکه مرچکې، پیاز او ټماټر لکه ګوبي په غټه پیمانه باندې نو دا لکه نورو مارکیټونو ته ځي. او پروف چې کومه دي نو هغه لوکل دغه کې د هغه استعمالېږي.
له شفیق الله څخه مې وپوښتل چې آیا د مومند ایجنسی خلک یوازې په خپله سیمه کې روزګار او نوکری کوي که نه نورو سیمو او هیوادونو ته هم پسې ځي؟
خلک څوک په سعودي کې مزدوري کوي، څوک کراچۍ کې مزدوري کوي، څوک پنډۍ کې مزدوري کوي، څوک خپل لوکل غرونو کارخانو مرخانو کې دا د مربلو کارخانې چې دي دې کې مزدوري کوي. او نوکران پکې هم شته دی، خو چا څه پیسې او ویزه کولی شي نو زیات خلک عرب اماراتو ته ځي، ولې چې هلته مزدوري ښه او پیسې ډېرې میلاویږي. لکه دا دوی کومې پیسې راولېږي نو هغه خامخا د سکول ماشومانو باندې خرچه هم کوي، روغ ناجوړه مړی ژوندی شي، د ټولو باندې دا خرچه کوي. نو
نومیالي د دغې سیمې
د پښتنو د نور سیمو غوندې مومند ایجنسی هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زړولې دي چې اوس یې هم پښتانه یادونه او ستاینه کوي. لیکوال شمس مومند په دوی کې ځینې داسې یادوي.
په دغه کې د رحمان بابا غوندې شخصیت هم شته دی، په دې کې د عبدالحمید بابا غوندې مشهور سپېڅلی شاعر هم شته دی، په دې کې په نږدې وخت کې بیا د جمال سنګر غوندې شاعران هم شته دی. د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې محمد ګل خان مومند ډېر نامي ګرامي شخصیت تیر شوی دی، په افغانستان کې د وزارت د عہدې پورې رسیدلی دی. د هغې سره سره سیال صاحب چې دی، سیال مومند میراجان سیال صاحب کافي کتابونه لیکلي دي نه شپېته اتیا کاله وړاندې. مطلب دا دی چې هغه یو ادبي شخصیت، یو مبارز. نو دا هغه شخصیت دی زما په خیال چې د هغوی نوم چې دی نو هغه صرف د مومند دپاره نه
بلکې زبردم دې ټول پښتنو د پاره د فخر او د ویاړ قابل دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د مومند ایجنسی په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. ز بوریوال کاکړ تر بلې خبرونه در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو پسند مڑی مرا وسط مال تو دمر پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
سرنستر چپم گولو بان با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو واری چنور کو بیگنا زامن کو تابو چون تک کینی تول تک پل پلاو غڑے چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.